یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
گرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر وایي د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. مولوی منیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په برخه کې ویلي چې دوی د زده کړو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ او ودې لپاره د ښوونځیو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. نیکی تلویزیون وایي کله چې د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر څخه وپوښتل چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیزي، مبهم ځواب یې ترلاسه کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. په کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوي بشري مرستې په غور ولایت کې پر 800 کورنیو وویشل شوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دا مرستې د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې د داخلي آفاق او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیه د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیه سفارت وایي له دې سره د هغو کورنیو شمیر تر 28,000 زیات شو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې شوي دي. د افغانستان بانک په پام کې لري نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالره د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. باختر دولتي خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ثابت پاتې کیدو لپاره کیږي، که څه هم د پخوا په پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې شوي نه دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي جرګې لخوا د عدم اعتماد رای ترلاسه کول وروسته له واک څخه لرې کړی شو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تېره شپه ناوخته د ملي اسامبلۍ د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 322 غړیو له منځه 104 د عدم اعتماد په پلوی رایه ورکړه. د عدم اعتماد رای اخیستو لپاره 102 رایو ته اړتیا وه. قیصر چې د عمران خان مهم متحد ګڼل کیږي ویلي نغواړي د هغې غونډې مشري وکوي چې د عمران خان د لرې کېدو لپاره رابلل شوې ده. احتمالا د پاکستان ملي جرګه به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای واخلي. او د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې یرغل یوازې په اوکراین پورې محدود نه دی، بلکې د ده په وینا هدف یې ټوله اروپا ده. ولادیمیر زیلینسکي پرون ناوخته په خپله وینا کې له لویدیځ څخه غوښتنه وکړه چې د روسیې د انرژۍ پر تولیداتو بشپړ بندیز ولګوي. هغه یو اربیا غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نوري وسلې ورکړل شي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د راغونډو شویو روسي ځواکونو په وړاندې سختي جګړې ته چمتووالی لري. طالبان د پاکستان وروستي سیاسي انکشافات د دغه هیواد کورني مسائل بولي، خو وايي
او هله کو سهار سو خطو غهل سي کوشش کو سي په افغانستان باندې اثر نه وي.
په کونړ کې خلک له بي وزلي موټر پلوري، خو موټر پلورون کې وايي موټر اخیستون کې نه لري.
1000 روپۍ تاوان به کوم، 1500 روپۍ تاوان به کوم، 3000 روپۍ تاوان طرف د کور را روان شوم. ما ډېر یو فخر دی، ډېر یو بد ورځ سره مخ.
په کندهار کې خلک وایي ل روژې سره د جنسونو بای نور هم غړي شوی دي.
چې د روژې در مخه لس لیټره غړي په 1500 افغاني او 1400 افغاني تقریبا ګوره په 1500 افغاني او ګوني 1500 افغاني.
د طالبانو له وخت رسیدو سره د شکلو هنرونو د پوهنځي محصلانو ته خپل برخلیک نامعلوم ښکاري.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبرونه ز اسمت سروند شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې نور بستې پروګرام لرو. د طالبانو حکومت هیله شي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پای ته ورسیږي او ثبات رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په پا پاکستان کې وروستي تحولات د هغوی کورنۍ مسئله بولي، خو هیله لري چې پر افغانستان اغیز ونه کړي. لبلی خوا پاکستان کې ځینې پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي د پاکستان بهرنی تګلارې په ځانګړي ډول افغان پالیسی د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي. له همدې امله له واکه د عمران خان لری کېدا به د افغانستان په اړه د پاکستان پر سیاست کوم اغیز ونه لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او جو په افغانستاني د اغیز ویره. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې په پاکستان کې روان وضعیت په افغانستان اغیز ونه کړي. تیره شپه د پاکستان پارلمان مخکینی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان سره اړیکې مهمې بولیا وایي هیله لري چې هلته سیاسي وضعیت ثبات پیدا کړي.
پاکستان هیواد سیاسي وضعیت هغه د داخلي موضوع ده او هیله کوو چې هر څه ښه توګه حل شي او پاتې سو کوشش کوو چې په افغانستان باندې اثر نه وي. یو تجارت موضوع ده، خو دا روان او بل د افغانان سره د اړیکو موضوع ده، هم د اسلامي امارت لخوا نه پاکستان سره اړیکې ده مهمې دی او د دوه همسایه هیوادونو دی او هیوادونو تر منځاړي کې د سیګان مشترکات لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه یو ویرادا چې خایي له افغانستان سره په سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینیو مسایلو اغیز وکړي. خو پاکستان کې په خوانې مرستيال سفیر زردشت شمس وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران په افغانستان هیڅ ډول اغیز نه لري،
ځکه د دې هیواد بهرنۍ تګلارې په ځانګړي توګه افغان پالیسی د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي او ملکی حکومتونه پکې کوم خاص تصمیم نیون کې رول نه لري. بیا د عمران خان حکومت خو په دې زیات بدنامه او چې اکثره چارې مستقیم د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي، یعنی د امنیتی او د خارجه چارو نه ور اخوا د اقتصادي او تجارتي او حتی د حکومتوالي نور برخو کې مستقیم پوز رول لرلو.
د عمران خان حکومت لدی عمل هم د هغه د سیاسي مخالفانو تر سخت نیوکو لاندې و چې تل یې د طالبانو په ملاتړ دریز لاره. وخت د طالبانو لر رسیدو وروسته عمران خان او د هغه د بهرنۍ چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشي په زلون لخپل سټیج د افغانستان د کورنیو مسایلو د بیلګې په توګه خونځو ته د نجونو تګ، د افغانستان د کنګل شوې پانګې او بهرنۍ مرستو په اړه بیانونه ورکړل. تر دې چې د پاکستان د پارلمان یو غړي محسن داوړ شاه محمود قریشي ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر خطاب وکړ. خو د طالبانو حکومت د عمران خان او د هغه د حکومت دات سرګندوري د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه بولي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیرونی ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو دوی د پاکستان په سیاسي بدلونونو کې د هیڅ سیوی ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي.
ازادي راډیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
لمیشتو انتظار وروسته د پاسپورت لپاره د انلاین نوم لیکنې پروسه بیرته پیل شو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو ویلي وو چې دا پروسه به د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل کړي، خو اوس به دا پروسه له روژې وروسته په ولایتونو کې پیل شي.
حرف و کلامی از یا هیچ وقت مطابقت و بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی، گاهی هم یک چیز رو بانه میکن گاهی هم دیگه چیزه.
د کابل خار اوسیدون که دی و این میرمن نید ده بدو دو شدید ناروغی لری او باید هر روش بگمی از دورست ده درمله نیل پاره یو گواندی هواد ده ولاد سی. ده امنیتی ستون زل عمل نگواری نومی پراپورت که واخستل سی. خواهی میاستی که گی ده پاسپورت اخیستو تا پتا مدی چی خپلا میرمن ده درمله نیل پاره به هر بوزی. ده کس وایلا هم ده طالبانو ده حکومت ده پاسپورت ریاست ده چارواکو پر سرگندوانو باوری ندهی.
مدت ها میشه که به خاطر مریضی خانمم که تکلیف گرده داره
در روز داد سوم زل دهی چه دی پاسپورت ریاست دی اسلامی امارت لراتا گروست جمنی گوی خویوازی دی جمنو پا حد که پادی که گی او عملی ندی سو زلمو چه مراجع هم کده غیر لده چه دوی کلا سایت و تدی کلا اپرانزی بلسه نکوی او فوق لاده گرنگون هم ده ده هیچا پتوان نو پرا چه تر هدف زان ورسوی.
سایت بسته کردن گایم بازماندن، ولی فوق العاده بیروبار بود که از توانی هیچ کس نبود که دو جد برسه به اصل هدف.
پر افغانستان د طالبان رو لبیا وکمانی دو روز ده چو زله تر دیدم ده نمالوم دلائل و لمخه ده پاسپورت ریاست فعالیتون بند سوی دی. ده طالبان رو ده حکومت ده پاسپورت ریاست چارواکو ننشم با ده حمل میاستی پشل منی چا اعلان وکر چه ده پاسپورت تخیستن لپاره په پلازمین کابل که آنلاین نملیکن پیل سوی ده. ده پروسه با لروزی و روز ده په ولایتونو که هم پیل سی. ده دوی په خبره ده کابل خار او ولایتونو اوسیدون که تر 2000 فرمونه ورکوی چه نملیکن وکری. ده طالبانو ده حکومت ده پاسپورت ریاست ویان شفیع الله ازادی رادیو ته وویل
مونږ وکولای شو چې ده پاسپورت فعالیت ده آنلاین طریق نه برته شروع کو. نو نن تاریخ نه ورسته هیوادوال کولای شي چې د آنلاین طریق نه سایت نه خپل پورمې ترلاسه کړي او په تعداد د 2000 پورې دا چې کسان مونږ اخیستلی شو چې رمضان مبارک میاشت او کاری ورځې نیمایی دي، نو دې نه وروسته به دا تعداد انشاءالله زیاتیږي.
د دې ریاست یو شمېر مراجعین د ناغېړیو تر څنګ په دې ریاست کې د مالي فساد او د کمیشنکارانو د شتون په اړه هم ادعاګانې کوي. درویش کلنه مینه د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا ادعا کوي چې له تیرو څلورو میاشتو راپدې خوا هڅه کوي د ځان او د کورنۍ د نورو غړو لپاره پاسپورت واخلي خو نه ده توانېدلې.
بیشتر کمیشن کاراست تا 500-600 تا 1000 دلار
دیره کمیشن تراندی چه تر 500-600 آن تر زر دلار رو ورکنشی پا دو دری ورزو که در تا پاسپورت داخلی او در کبیه خموک چه غوارو لقانونی لاری پاسپورت باخلو او حق مده ټول حق لري پاسپورت وختي خو نشي کولای ځکه موږ سلور میاشتې کېږي هڅه کوو او درې سلور ځلې مو غوښتنلیک هم ورکړ چې احکام واخلو خو مو نه شو کړی چې پاسپورت واخلو.
د پاسپورت ریاست ویان هم د کمیشن کارانو د نیولو خبره تاییدوي خو وایي له دې وروسته سیستم آنلاین سوی چې د مفسدو او کمیشن کارانو لاسونه به له دې کړنو لنډ کړي. ټاکل سوې وه چې 13 شنبه له هېواده بهر هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل سي خو لا یې کوم څرک نه لیدل کېږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دا د دوی کار نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې څه وخت دا بهیر پیلوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایه پیسې هم نشي پوره کولی. د دوی په وینا چا چې پیسې درلودې هغه په بانکونو کې بندې دي او اوس بډای او غریب له ورته برخلیک سره مخامخ دي، نو ځکه موټر پیرودونکي نه لري.
پینځه څلوېښت کلن خان محمد د سپینرنګې ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وایي دوه اونۍ کېږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته ځي راځي خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وپلوري او خپلې ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور له ګاډه را روان کړم، ماته چې دا به خرڅ کړم مجبور وم، څه قرضدار یم، ما کور کې مې سودا مودا نه وه، وسه دا مې زړه چې دا ګاډه به خرڅ کړم، کور سودا به مې وکړم، دا قرض به مې خلاص کړم. بارګین نه چې لاړم هغه ګاډه راته په 5000 ډالر ولاړو. بارګین والا راته ویل چې 3000 روپۍ به در درکړم، ماته چې دا خو بېخي ظلم دی، 1000 روپۍ تاوان به وکړم، 500 روپۍ تاوان به وکړم، 3000 روپۍ تاوان طرف د کور را روان شوم. ما ډېر یو فخر دی، ډېر یو بدې ورځې سره مخ.
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته یې مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیرو اوو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
اوو میاشتې زموږ غالباً وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولی، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په شلو کالو کې کومه ګټه کړې ده ولا چې اوس یې 15 میاشتو کې زموږ د لاسه تللې، د خپلو موټرو تناسي او صرف خپله څوکیداري کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکې کرایانې دي، د اشپزانو دي، د منشینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ پسې همداسې د جبه سټارټ دي.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونې سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزنې ناستې. وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډایه دي، نو هر غریب، کونډه، یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي خو خلک خبر نه دي چې دوی خپله د پولې ټخ ته ناستې.
غربت دی وروره، خلک د ډوډۍ حیران دي، د ځان د جامې حیران دي، بس زنانه او ماشومان چې وګورې موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینان دي، پیسه دار خلک دي، دلته چې راشي زموږ ژبونو کې ځان لس نه چولوري کو الله پر رضا.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بې روزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حساري دل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې وسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته دي د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په کونړ کې چارواکي وایي د افغانستان نږدې 10 میلیارد پانګې کنګل کول او په بانکونو کې د ډالرو کموالی د دې سبب شوی چې د هیواد اقتصاد د رکود او سوداګریزي چارې ستونزو سره مخ کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې اوسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
په دغه کې یو د بارګینونو کاروبار هم خراب شوی دی. یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالرو دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځيږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې انشاءالله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشټوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی خو لا هم حکومت یې چا په رسمیت نه دی پیژندلی، او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، نن په فرانسه کې د ولسمشری انتخابات کیږي. دغه انتخاباتو ته د 1100 نورو کاندیدانو ترڅنګ د دې هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا ځان کاندید کړی دی. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره نوریاس نوری استودیو ته راغلی دی. نوری صاحب، آیا نن به د فرانسې د ولسمشر برخلیک معلوم شي؟
لومړی خو چې څروان صاحب تاسو وویلې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ایمانوئل ماکرون په ګډون 12 کاندیدان درېدلي چې 8 نارینه او 4 ښځې دي. البته نظر شمیرنې ښیي چې تر اوسه پورې البته په معاصر تاریخ کې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه په لومړي دور کې نه ده معلومه شوې او انتخابات دوهم دور ته تللي دي. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره 3.1 میلیون وګړو نمونه لیکلي چې د خپل خوښې کاندید ته به رای ورکوي. د فرانسې د ولسمشرۍ دوره 15 کلنه ده او نوی ولسمشر به هم د مې په 14 خپله نوې دوره پیلوي. ایمانوئل ماکرون هیله مند چې د یوې بلې دورې لپاره په قدرت کې پاتې شي، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د ایمانوئل ماکرون او د مارین لوپن ترمنځ به چې په 2010 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ماکرون څخه ماته خوړلې وه سیالي ډېر سره نږدې وي. میرمن لوپن ته البته څرمن صاحب د یوې ښي اړخ سیاستوالې په توګه هم کتل کیږي، لکه څنګه چې تاسو مخکې وویلې د انتخاباتو برخلیک یا د ولسمشر برخلیک بنن معلوم نشي، ځکه انتخابات مخکې هم دوهم دور ته غځېدلي دي او هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې 50 جمع 1 رای وګټي. د 2010 کال انتخابات هم په همدغه برخلیک اخته شوي وو او دوهم دور انتخاباتو کې ماکرون پر مارین لوپن بریالی شو.
بله نوری صاحب، فرانسه چې د اروپایي اتحاد یو مهم غړی دی، د اروپا هم یو مهم اقتصادي قدرت دی، دا انتخابات چې په فرانسې کې دی او یو څه کل کې چن شوي دي، ځکه چې یو هم قاطب برین بریته نه دی رسیدلی، د اروپایي اتحاد لپاره څومره مهم دی؟
البته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان چې څو ورځې مخکې د پرلپسې 4 ځل لپاره د صدر اعظم څوکۍ وګټله، اوس ډېر سترګې د فرانسې ښي اړخ سیاستوال مارین لو پینټچ اروپا ته د زیاتو کډوالو د ورتلو او د فرانسې په وټونو کې پر مسلمانو خزو د حجاب او د حلال قصابې ضد زیر دی. خو که ماکرون د انتخابات وګټي نو هغه به د اروپایي ټولنې لپاره د بریا په معنا وي.
ډېر مننه نوري صاحب، تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر او په منځني سپه 12:05 اورید. د ازادي راډیو مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.org. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د موږ مطالب لوستلی شئ، بلکې اوریدلی هم شئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سمو شخله ازادي رادیو اوري
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په ایران کې په وروستیو څو ورځو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانو او واکسونو په افغانستان کې د نننه او همدارنګه د یو شمیر بشرپاله موسسو او سازمانونو توند عکس العملونه او غبرګونونه راپارولې دي. د ازادي راډیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې کندهارا په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د دغو ویډیوګانو او د پیښو شالید ته کتنه کړې. جوسیاتی له صفی الله ستانکسی اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې ګندارا وې پاڼې هم خبرې کړي په ایران کې د افغان کډوالو د سختو شپو ورځو څرګندونه کوي. په ځینو انځورونو کې ښکاري چې ګڼ افغان زاړه واړه په دښتو کې پلی روان دي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. ټول د ایران لخوا یا شړل شوي یا یې مخه نیول شوې ده. په دننه تهران او نورو ښارونو کې هم د ناقانونه کډوالو کمپونه په افغان مهاجرو باندې ډک دي.
وضعیت اردوګاه تنباکو است برادر تکو در بدر زیاد است. اینجا 5-10,000 نفر است. از 4 روز به سوخاو کدگی است. موتر نمیرسه.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل زیات شوي دي. ځینې ویډیوګانې چې افغان کډوال پکې والټه کول کیږي خورا زورونکي بلل شوي او ښایي د لیدو او اورېدو نه وي. په یو بل ویډیو کې چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پام ورواړو ښایي چې یو ډله ایرانیان د ایرانی پولیسو تر مخې یو افغان ځوان وهي او پولیس هیڅ هم نه ورته وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څو وخت مخکې دا وکړه چې دا مهال تر 15 میلیونه افغانان په ایران کې اوسي. که څه هم د عبداللهیان دا خبره تایید نشوي خو د کډوالو ادارو ویلي چې تر 3 میلیونه افغانان چې اکثر اسناد نه لري په ایران کې اوسي. په خپل رسنیو باندې یو ویډیو چې تر ټولو ډیر د خلکو پام ځان ته جلب کړي او توند خبرګونونه یې پارولي هغه یو ده چې په موټر کې ناست یو ایرانی د یو افغان کډوال لاس لکړکې کلک نیولې وي او د یو تیز چړې یا کټر په زور غواخي او مجبور کوي چې افغانانو ته سخت خنځلي وکړي. د ته ورته نوري ویډیوګانې هم شته چې پکې افغانان سپکو سپورو ویلو ته اړ شوي او توبې پریستل شوي دي.
ما به ایرانی ته نه میکنی.
ما به ایرانی ته نه میکنی.
بلند.
بلند.
بشي. پاشو.
تیرو کلونو کې هم له افغانانو سره د ایرانی ځواکونو او خلکو ناوړه چلند څو پیښې راپور شوې دي. له هغې ډلې یوه چې د ډیرو خلکو غبرګونونه یې وپارول په لویه لار باندې د افغان کډوالو د یو حامل موټر په مرمیو ویشتل او سوځول وو. تر هغې مخکې د افغانستان او ایران په پوله کې سیند ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو اچول هم و چې له ډلې لسګونه کسان مړه شول. که څه هم د دغو ویډیوګانو پر سموالي لا بحثونه روان دي خو د دوی خپرېدو د افغانانو سخت غبرګونونه پارولي. په کابل کې د ایران د سفارت ویاند سعید عباس بدریفر ادا کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې به بنسټه دي او د خبره خبرونکې غواړي د دې ډول ویډیوګانو په خبرولو سره د دواړو گاونډي هیوادونو اړیکې خرابې کړي. داغه په وینا له دغه ویډیوګانو نه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د چلند قضاوت نشي کېدای. ګندهارا وې پانی د بشري حقوقو د نړیوالو خیریه مؤسسو په حواله لیکلي چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري. د ګندهارا په لیکنه د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي په 2015 کال کې یو فرمان ورکړی و چې له مخې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې ښوونځیو ته تلای شي، خو افغانان لا هم په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو په ګډون له ډیرو لومړنیو خدمتونو بې برخې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. لا برتانیا خبریدونکي مارننګ سټار رسپانډي په خپلې ویلې کنه کې د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر هیلری کلینټن خبرو ته اشاره کړې چې وایي په اوکراین کې د پوخانی شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې بیلګه تعقیب شي. ورسپاړه د میرمن کلینټن له خولې وایي دا جګړه داسې وه چې لویدیځو ځواکونو مجاهدینو ته وسلې او مالي مرستې ورکولې څو د پوخانی شوروي پر ضد یوه ستړې کوونکې جګړه مخکې یوسي چې بالاخره شوروي ماتې وخوړه، له افغانستان څخه یو ځواکونه ووتل او همدې ماته په نهایت کې د پخواني شوروي اتحاد د نړیدو لارې پرانسته. هیلری کلنټن په خپل خبرو کې ویلي یو هدفمند وسلوال پاتون چې ملاتړ کې د دې سبب شو چې شوروي له افغانستان څخه ووسی. مېرمن کلنټن که څه هم جزئیات نه دی ورکړي خو په افغانستان کې د جګړې د وګدیدو په برخه کې ځینو نیمګړتیاو او د ناوړه عواقبو یادونه هم کړي. د مارننګ سټار په وینا د افغانستان د جګړې د وګدیدو عواقب دا و چې د مجاهدینو لپاره لکېدو وروسته طالبان او القاعده شبکه را منست شول، ډیر سواکې ترلاسه کړ او بل اخر ټول نړۍ ته په غواغ بدل شول او په امریکا کې د سپتمبر د 11 مینیټي بریدونه وشول. ګرسپانه وای د افغانستان د جګړې په څیر د اوکرين د جنگ د وګدیدلو اصلي قربانیان به اوکرایني وګړي وي او د وسلو د تولید شرکتونه بل دې جګړې ګټه پورته کوي. د ګرسپانه په باور دا محل په اوکرين، برتانیا او نورو لویدیزو هیوادونو کې سوله غوښتونکو حرکتونو تر فشار لاندې دي او چندان څرګند فعالیتي نه لیدل کیږي. د امریکا خبریدونکو یوې ورسپانه شارلوټ ابزرور د حق افغان کورنۍ په اړه لیکنه کړې چې تیر روزه په کابل کې تیر کړې او سه کال د امریکا په لاس انجلس کې د روزې میاشتې رې. ورسپانه وایي مقصود تیر روزه په کابل کې وو، دا ماخام د ځان په غږی روزه ماتوله، خپل منځونه په کور او جماعت کې په جای نماز کول او ل خپل خلکو سره یو ځای د روژې مراسم پر ځای کول. خو د تیرې شنبه په ورځ هغه د سانتیاګو په یو هوټل کې په هغه اذان چې په ټلیفون کې اوریده د روژه ماته کړه او لمونځ د هوټل په یو سپینه روژه یې ادا کړ. خیریه سازمانونه او هغه کسانو چې د مقصود کورنۍ امریکا ته بیولي نور افغانان هم راټول کړي و چې ټول په ګډه روژه ماته وکړي. د لیکوال په وینا که څه هم دا کورنۍ دا محل افغانستان اته زره میله لري وسیږي، خو لږ تر لږه له دوی څو تنو ته یو ماښام داسې برابر شو چې په ګډه روژه ماتیا وکړي او له وطن ځانونه ډیر لري احساس نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
په دې تاسو سره باید وایم چې په دې ورسته کې چې کومې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبري واقعا د هر افغان لپاره ډېر دردون کړي. دا رقم عمل دی او ګاونډي سره په نړیوالو اصولو لوی ظلم او زیاتی دی. ایران او پاکستان هر وخت د افغانستان د کمزوري لپاره هڅه کړې ده او بیا یې د همدې کمزوري څخه ګټه هم اخیستې ده. زما په نظر د دې ظلمونو مسؤول یوازې د افغانستان مشران او د افغانستان حکومتونه دي، ځکه دوی هر وخت په پردیو اعتماد کړی دی او د خپل یووالي او د خپل منځ کې د زغملو لپاره یې کار نه دی کړی. نو په آخر کې د خدای په خاطر هغه کسان چې اوس هم جنگ او دربدره تلمن وایي غوښتنه کوي چې نور تیر شي د خپلو شخصي اغراض او د مظلوم ولس نور د خپلو ګټو قرباني مه کوي او د اسلامي امارت نه هم دا غوښتنه ده چې خدای په خاطر نور ځان غوښتنه بس کړي، خپل غیږه د ټول افغانانو لپاره خلاصه کړي، نور د تیر تجربو څخه درس واخلي.
دا حمید نصری وردګ یم، له کابل نندر سره واتس اپ پیغام پریدم. راځو د دې موضوع پړه چې ولې ایرانیانو له افغانانو سره داسې وحشت روان کړی دی. ګورئ له افغانانو سره څلوېښت کاله کېږي چې نړۍ په ګوټ ګوټ کې هم داسې وحشتونه ورسره روان دي. که د ځوانانو قدر پر خپل وطن وای نن به د داسې و برخلیک سره نه وای مخ شوي. د افغان ځوانانو دا بې وسۍ به مې هېڅکله هېرې نه شي. کوم وحشت نه و چې موږ ونه لید، کوم درد نه و چې موږ ونه لید. د دې وطن ناخالو او د خپلو افغان مشرانو د واک چوکۍ جنگ ولس وطن پرېښودو ته اړ کړی دی. د ایران پولیسو وسوځولو، سیند ته یې واچولو، د ترکیې په ځنګلونو کې په وحشي ځناورو ونه خوړل شو، د یونان په سمندر کې د ماهیانو خوراک نه شولو. لنډه دا چې خپل مشران په خپلو وطنوالو پهلواني کوي، نور نه غیرت لري او نه همت لري. د ایران وحشتونه مې تر اوسه لا مغزه خوري. د دوی وحشت صحنه مې په فکر کې ذخیره شوې دي. د بسرنوشته وطن شته حاکمانو ته زه حیران یم. چې څنګه لا دوی ځان د دې افغانستان مالکان بولي. آیا دوی رښتیا د افغانستان استازي نه دي که څنګه؟ شته نظام ته زه حیران یم. دوی باید د ایرانیانو دا چلند چې له افغانانو سره کېږي یا د افغانستان سره وشو ګواښلی وای او د مخنیوي غوښتنه یې کړې وای.
دا اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما همکاران در سره دي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر وای د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت وای د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوی بشری مرستې په غور ولایت کې پر 800 کورنیو ویشل شوی دي. د افغانستان بانک په پام کې لري نن یک شنبه 14 میلیون امریکایي ډالر د آزادې داوا طلبۍ لاري لیلام کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي جرګې لخوا د عدم اعتماد رایې تر اخیستو وروسته له واک څخه لري کړی شو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه نا وخت د ملي اسمبلی د بشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 322 غړو لمنځه 122 د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. او د اوکرين ولسمشر وای د روسیې یرغل یوازې په اوکرين پورې محدود نه دی بلکې د په وینا هدف ټوله اروپا ده. ولودیمیر زیلنسکی پرون ناوخته په خپل وینا کې لویدی څخه غوښتنه وکړه چې د روسیې د انرژي پر تولیداتو بشپړ بندیز ولګوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستې خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیری جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیوال چې غشتلې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیل ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبه په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوي چې هرات ته روان وي خو د هغه محل و چې الوتکې تللې وي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې لمخې یې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2.5 کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو پر مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به شذې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د شذو او نارینه و لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې د خبرو لپاره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. صافی صاحب ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو د شذو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځي و شذو او نارینه ته اعلان سوی، ستاسو په نظر دغه د شذو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هر ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د خوځو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یوشتم پیړۍ شرایطو ته تاسو ګورئ او د عوامرو ته تاسو ګورئ چې هیڅ یو بل سره سم معنی برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنه دي خلک ډیر په تنګیږي او هغه شی چې په ډیر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغه په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زی لمن دې مې چې د داسې عوامر سره دی باید محتاطانه برخورد کی تاسو ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسو په پالکو کې یو ورځ مزه یو کورنۍ ده یعنی کورنۍ سالم تفریح ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیان سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکړي چې غواړي. اما دې وایي چې نه ستا پلار دې په یو ورځ راشي مور دې په بل ورځ راشي ماشومان به څه کوي د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څوغې خلاصېږي یا څوغې یو ساعت تفریح کوي بیا به بېرته دې ځان سره ولي د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تنه نارینه و د پارکونو استفاده کوي چې ځبتنه څو ګربند د ځلې او درېزې مصرفونه نه کوي چې هغه ته ټیکسي ونی چې هغه ته موټر ونی چې هغه د پارک پولیس یې برته راوړي. دا بل دا چې خلک وخت ځای کول دی او نفر کوم مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچان سره کېري هغه دی وینته تا نه خپل لار شنه رخصتي او خزه د بیرازه د شنبه سه شنبه کې یعنی دا رقم خو نه کیږي دا نه پېم چې دا د کوم منطق ته مخې نه دی دا سه عمر صدري بل بدبختی دې چې دا څنګه جنکی د شپږم صنف نو روسته باید خونځي ته لاندې شي یعنی ولې آیا د خزه د مکتبونه مسونه نه دي آیا دې ورته منطق دی وای خلک خپل په منطق باندې پوکی مثلا وای چې ته مزه یعنی دی پیسې لري چې شون کوته ماش ورکی ته خو نو څه بغاله نیولې یا مثلا دی امکانات نه لري یا دی اصلا کادر معلومین نه لري چې اقلا خل پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بي دلیل چې عوامر صادري چې فلانه دې نن وګرځي نن دی وخري نن څمري نن دی راپورته شي او نن دی پیغام پارته لاشي سبا دې دي دا ټول هغه خبرې دي چې خلکو په دې معنویات باندې په دې روح روان باندې دی یو نو شکنجه نازل کړی د چې خلک دا رقم زپی دا رقم زپی چې نور بده دی ژوند نه په سر راشي زه دې نه خوشی دې په دې مې چې دې کې مطمئنه مې چې شاید منګه دا دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین منګه د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي یو غوړی هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي خلک په جنگ راشي خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي دا یو نوې د جنگ میدان برابرول دي یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي کوم منطق لري خلکو نه پټي یا دا چې اصلا د هیڅ منطق مې نه یم دغه څه رقم چې زو شمه چې امر صدري الا مې به چې هر څه زر د تاریخوال مخونی ول شي د مخز مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوه شته پیډي کې وای چې ته په تارک سفر یا یواز مکو آیا اسلام دونه یعنی دی وړو کې کې چې په تارک مسونیات دی ولی ول شي چې فزه به یواز سفر وکړي دا د منطق د نگرانوي چې دغه وخت بنیا د خزو ضعیف او د جنگي توان نه درلود په لارو کې کیږي چې دایمنات سره مخ شوی وای کیږي چې یو خطر سره مخ شوی دی ته محرم یا یو نری نور سره راو شګیته هغه مسونه یو ځای نه بل ځای ته ورسی اوس دغه مسئولیت چې موجود دی چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نری نه دي څلور خو اوسې په تیاره کې ناس وسی چې دا یو خزه یو ځای نه بل ځای ته ځي نو د خبرو ته باید د منطق د لار نه جواب ورکړي بغیر دغه واقعا خستري کوي زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم دا اوریدلو نه خبرو د لیدلو نه د تصاویر چې خپل لا په محل کې نه یم زما زړه په هغه خوځو واقع درد کې جدي به سره کوم تعامل کې د دې خوان به تل کار پسې مېره به تل کار ته او دا به ناس چې څو مزګر غراشي او هغه زوی چې ته بل یې هغه د دواخانه پولیس یو ته ګولي واخلي یو ټابلیټ واخلي چې دا دوا او غیا ډاکټر ته یې مثلا د ساوډ اپس لشي دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقع نه منطق نه لري. معلوم در هغه وخت چې اسلام یعنی شرایط جوړ کړی چې باید کړي او مرام سي هغه فقط د کسي د محافظت لپاره کړی نه دا د تخزه د شکنجې لپاره دغه مسله د خزه د شکنجې لپاره کې استفاده کوي او لکه یو وسیله نه کار اخلي باید منطق د لارې نه دا کارونه حل شي خلک نور ستړي دي نور واقعا خلک په تنگ راغلي کله چې په تنگ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت افغانستان ته راشي نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري
مننه
کافي څلوي کلم زپل شي ویو بس دی
مننه
څه وی نور بس دی باید بس کی نور
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري اوګي جانی مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنی خور ګلالی جان صافی تم زما سلامونه او درنښت مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړه ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې یم. زه په داسې یو ماحول کې ژوند کوم اوس هم وکیلا صاحب وویل چې څوک چې دلته دي واقعا سخته ده.
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه ستونزې او هغه خطرونه ښځو ته متوجه نه دي، آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا ولینا بالکل، زه بالکل هم نظر یم. هغه دا بل اثر دی، دلته ساینس ټکنالوژي جهان چیرته ځي او سوالس کاله مخکې یا د هغه نه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت و. هغه وخت د دوی په آن چې څوک یو چیرته تلل یا ښځه متضرره کېده یا یو څوک باید ورسره وی، اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړي او زحمت ونه باسي شیان چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوې نوې خبرې وباسي. او اوس دلته چې ښځې کار ونه کړي موږ خو تقریبا 90% ښځې یو، دا څوک چې وایي نیمایي برخه موږ ښځې یو. موږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو، جنګونه ډېر موږ متضرر کړو، موږ نه ورونه، موږ نه زامن، موږ نه میړونه واخیستل. دلته کونډې ډېر زیاتې دي، که دوی کار ونه کړي د دوی اولاد د دوی خپله دا ژوند څه رقم پر مخ لاړ شي. د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوندي پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي. نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړی زایران یمه چې زه غواړم یو سفر ولاړم صفات شمال ته، زه تر سمنګانه پورې راغلم. یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعیا وي میړه دی، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي، یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار موږ یې کته کړو، ایران ایران به کتل، واشي واشي به هر یو ته کتل، بیا ویل دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډېر سخته ده واقعا، دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي ټکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکړم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځایه موږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و، خو تذکیریم سره نه لګېده، یا هر څه چې ویل یو ضرورت و چې باید موږ هلته تللي و ضرورت و، نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و. دونه ډارېدمه چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل بالکل، همدا خبره ده، همداسې زه هم مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورکړه. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړو، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې هم د یاري احساس مې کوو، او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادي پورې راشم یو سرویس. یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي، په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه وه چې پورته شم. چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کو، زه به پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لس روپۍ سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم
هر سرویس به اجازه نه و نگران ولی به تو اجازه نیست. زه به یه خواته ودریدم او دا نن ما د پاره ډیره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لاینی موټر کې مونږ نه پرېږدي. دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر میرمنې د پاره، هر ښځې د پاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولی شو چې د دوی د نارامولو دپاره، د دوی د ژوند د محدودولو دپاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې ویده کېږي، سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، و داسې ونه کوي، هسې ونه کوي. داسې رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوا نه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نه شو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره. هغه هم په هفته کې یو ځلې، ټوله ورځ دې خلاصیږي، هلته چې ځې نوبت نه رسیږي، یو بیروبار دی، یو معاشر دی. نو څه رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده. موږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کیږو نه کیږو، د لږې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو ته اوږې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنې دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلومدار د علما رول ډیر مهمه ده. متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري. علما د دین ته ووایي که دی ونه مني، دا به څنګه کوو؟ زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې دوی د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل. اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغه یې ډېر مسؤوله خپلو هېوادو ته بېرته ولېږل. یعنی د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله. دی په موږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دی احترام کړي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنی ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. موږ هیڅ یو افغانه ښځه، هیڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایي په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسې ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زه اورم چې د مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکۍ ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر همغه ځای کې و، هلته زه تلی لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پیړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم د دنیاوي دې پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نه پوهېږم ټیکرۍ شین اوسي، نه پوهېږم سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهله ورته تدریسي، یو عالم ورته تدریسي، پوهنتون دی وایي، درس دی وایي، اسلام دی وایي، چې هغې خپله پوهشي. ما ته د جنت لاره ته ولې کوي؟ پرېږدي چې زه خپله پوهشم چې د جنت لاره کومه ده. دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم، داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت شي مشر جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي، ته ورته دلته اقلن خوراک برابر برابر که؟ همسې چې هغوی خور وویلې، تاسې ګوري چې څونه کونډې موږ لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې میلیون خلک لاړل پاکستان، ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته. او خزی لوران خوین دی ټول په افغانستان کې پدې دی خایڅوږي برته د هر کار لپاره هغه مسافر محرم خپل چې په یونان کې مزدوري کوي غره وغوړي دا خو ناممکنه ده. یا نو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې $1000 یا $500 معاش ورکړي چې هغه کور کې ناست وسي بېغمی شو کي هېڅ نه پارته لاړ شي خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یا نو که نه شي پرېږدې چې خپل ژوند مخته ایسي. اول د علم مخه یې ولې نیسي، ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي، د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد د یو ښي چې هغه کارونه چې دی کوي هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالات فشار جوړه کړې ده، خلک زوروي. زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لار خلاصي، د یو بل بدبختي ته د افغانستان لار خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تپله راپورته شي، او هغه خلک چې قطن هغې سره علاقه نه لري به ټول د هغې له منځه ځان واشي. څو چې دغه جنګ د دې په مقابل کې کلک شي، څو چې دې په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي، باید اول د خلکو زړه لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي، باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه. د علم حق یې ورنه ماخله، ته د اسلام په مقابل کې ولاړې. ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي، دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا دې ورته ورکړي. ان شاء الله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي هغه به خپل جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بے محرمه نه پرېږدي. تورته سره هم محرم جوړې مې چې امیر خورو ویلي چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو زما څنګ اوسېږي؟ ته خو اصلا خپل فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپل د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه د دې قطعا اسلامي نه دي. که دوی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی. نه پوهېږم چې څه مقصد لري، یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي، او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکړی چې ته خسي د خلکو ځپه، زه بیا تا ته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوال سره دا جزیه ترې نه اخلي، او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې زوروي، خلک زوروي، ملت زوروي، چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړی هغه خوشحاله اوسي. یعنی دغه ټول شیان چې دی کوي، زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابرۍ. ایله منه مې شرط زر د خپل مشران هغه څوک چې پودي هغه باید واقعا خپل په کلکه ودرېږي. څو چې خپل منځ کې دی باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزراء په سویا باندې دی دونه بې خبره اوسېږي، او حکومت کې خبر نه اوسېږي، او اشتمه پیړۍ د ټکنالوژي د خل هر څه چې دی کوي پټ نه پاتې کېږي. صحیح دی، شل کاله مخکې هغه کارونه چې دی کول اته ما ورته ویلې چې د څه وخت باید کړی وای، ولې چې مخکې دا غنی یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله. اوس خو داسې نه، اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقلا یو لارې جوړه کړې وه، انسټیټیوټونه وو، پارلمان وو، محکمه وه، سرنوالي وه، ته ولې ټول شیان د سره خرابوي؟ پولیس او اردو وه، دا ټول د سره خرابوي، د سره راته جوړي، د سرکونه چې جوړ شوي دا ټول ورانه برته جوړي، یا مکتبونه چې جوړ شوي ټول ورانه برته جوړي. دې د ورانه لپاره که راغلي وسي خدای درته زر ګلم ورته ټول کی، او کنه چې راغلي حکومتداري وکړي باید ځان د پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کړي. د نړیوال قانونونو ته، د قانونینو ته باید پابند اوسېږي، اسلام ته پابند اوسېږي، اسلامي عوامل د ځای کې، او د خلکو د وسایې لپاره باید کار وکړي. حکومت د خلکو د وسایې لپاره دی، د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره.
او ژجانې تاسو واوریدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دي، او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی شونځیو ته ولاړې د مارچ په 28مه نیټه. دوی د یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی. د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي؟ آیا ستاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي؟
واقعا اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې عمل میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم هم هغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای. خپل اعلان وکړه په باور وکړه، موږ دومره امیدواره شو، دومره هیلې د ټولو جنکو په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د اقل ورکوي.
او کد حجاب خبره خو هیڅ کلم بی جابی نه بی جابیم کړی دا نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته نو چې مون تحصیل ونه کو او خبره پدې کې ده چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان وکړي چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړ په خپل وخت او دروازه تړلې دروازو شاته پات شو په باور او کچا غورس نه وازی غ جنکی چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرین خو دل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل ته باور او کزم زړونه و راخسته و دوی کدا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده که یو واري زه په خپل علمی غړي پاتې شوم یو لاس کاله په معرف کې قسم خورم چې د معرف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا یې کله په حال ناراضي هر که یو هیواد وران شي بیخي بیخي سرچپه شي تکه تکه شي د دې وطن هغه نسل هغه ارزان نیرو به بیرته ودانی جوړ کی او بیرته به مانیګانی جوړ شي اما که معرف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسیده او پدې کې ځان راغی وقفه راغی نو هغه هیڅ کله هم هغه خپل حال ته ناراضي دا لوی جفا ده او درې کاله کېږي چې دغه سي برخوردونه د معرف سره کېږي همیشه حکومت چې راغلي دي دغه د کیفیت لپاره هیڅ کله کار نه ده شوی دی هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي په هغه لوی علما کار کوي په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي هغه ډېر اوږد په پروسیجر لري ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي هغه داسې نه دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لرې کړي او بل څه بیا پیشنهاد وکړي نه هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کېږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکومې معرف دپاره چا کار نه دی کړی معرف یې خراب کړی دی معرف یې رغولی نه دی هر یو خپل سوء استفادې معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی یو امپراتوري ده هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي دا لویه جفا ده د یو ملت د یو د انسان جوړولې لپاره د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي همدا تعلیم دی همدا علم پوهه ده همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد د پرمختګ لپاره خو دې سره دا رقم برخورد یعنی ته باور وکړه چې دا موږ ډیر وزورولو دوی آرام ناست یا وېز دلیل نه وایي دا مسله ګونګه ده اوس
او ژي جانې ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه ګلالی صافی صاحب ستاسو څخه هم مننه د خبرونې وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو
یم خنجر یم زمی تورت بابایم